د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکیم. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلي، په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د نړیوالو بشري حقونو د بنسټ ډبره ده. د استازولۍ ټینګار کړی چې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه باید سم وڅېړل شي او عدالت تامین شي. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د شاوخوا څوار لسو کسانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخ ته وړي وو او ویلي چې دا ملکیان د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې پیښې د پلټلو ژمنه کړې، خو ټینګار یې هم کړی چې د خاشرود په هوایي برید کې د طالبانو یو میشت ځای په نښه شوی او پکې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي. د امنیې قوماندانۍ سرپرست لطفالله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د ځاځي میدان ولسوالۍ په غونزي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه مهال تقریبا 10 بجې شاوخوا وې چې د هېواد دښمنانو لخوا څه ماین جای بجای سوی و چې متاسفانه 15 نفره ماشومان زخمیان وو چې یو نفر شدید و هغه شهید شو او څلور نفره شدید زخمیان وو. بالاخره 2 نفره ډېر شدید و مرکز او 2 نفره هملته تر تداوي لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي چې په هر 10 ملکیانو کې 4 ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر لیکلي چې دا امتحانونه د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د امتحانونو د دې ځنډ لامل نه دی ښولی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسیو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دی. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3000 سکالرشپونه اعلان کړی دی. ارګمانی د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوی دی. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلط اطلاع رسونې په جنگ کې ویاندویان څنګه تکړی دي. په راپور کې څو بیلګې یاد شوي چې یو د تخار د والي د پخواني ویاند احمد جواد هجری ګوښه کول دي او بلې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاد کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له تیرو اکتوبر میاشتې په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي دا عجیب و غریب ادعاوي دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د دب خبره هیڅ ډول محدودیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. د ښاغلي پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزارن لپاره ملي بیړنیو عملیاتو مرکز ویلي دی په دې دوره کې به د نږدې 3 لک واکسیناتورانو لخوا تر 5 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې په 2000 کال کې 4 اتیا ماشومان پولیو یا ګزارن ویلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا ګزارن ماشومان ګواښي. او د استرالیا په تجارتي کرکټ لیگ یا بیگ باش کې نن د راشد خان وروسته لوبه وه. راشد خان په دې لوبه کې 9 منډې ورکړې دي او 2 لوبغاړي سوځولې دي. تمه ده چې راشد خان هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نورو لوبغاړو په څیر د ملي ټیم له تمریناتي کمپ سره یو ځای شي. ملي ټیم په اماراتو کې د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. دا مهم خبرونه.
سمګر غغله ازادې رادیو او ریخ قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و به ورته چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څیړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقاد کاوه.
باید موږ ته دا خبر پاکل چې هغه خلکو چې د عملیاتونې کړي چې کم مساف په کم کم عدد د غوښتلو وي.
په بین الافغاني خبرو کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ځینې غړي تر اوسه هم دوه ته نه دی رسیدلی. په یو بل راپور کې به واوري چې د شینوارو قوم له حکومت نه ګیلمن دی او وایي چې د قربانیو په بدل کې هیڅ نه دی ورکړي.
دغه قربانۍ چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ که د دې وطن لپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای میلاو شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او نورو ښارونو کې خبريږي. د نیمروز ولایتي چارواکي وای د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویل شوي چې د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنیس کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې طالبانو ته اړولي دي. ملي دفاع وزارت په دې پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه له خپلې خوا د څیړنو خبر هم ورکوي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د څیړنې لپاره ګمارل شوي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیالې روحګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څیړنه وکړي.
ادعایی که موجود است حیات برای بررسی موضوع توضیف شده.
کومایده چې سوي د سیرنو لپاره پلاوی ګمارل سوي دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د اکشن به پورز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ اتل لزغړی وشل شوی. د دې کورنۍ لقوله په وشل شویو کې اته ماشومان او دوی میرمنې دي. خومیلی دفاع وزارت بیا وایي وړ مشپیز واکونو د خاشود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو یو مشتزای په نخښه کړی چې په پایله کې د 9 پاکستانی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوی دي. د وزارت ازادي رادیو ته پرالیګلی خبر پاڼې کلیکلي په هوایی برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د دې ډلې د ویاندویانو لخوا خپره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د څوارلس غړیو د وشل کېدو خبره کړې. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر آزادي راډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي برید پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوې ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه هم په یو راپور کې د ملکي مرژوبلې یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یوناما وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپټمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په درې شپېتو بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو دولتي سرچینه وایي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو دې به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري هم درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاوی یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو می واخستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیگ بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبري په جدي ډول نه دي پیل سوي او په خبره دا به سبا دوه ته ولاړ سي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجی الوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی دی او ادامه لري.
هڅه موکړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمې بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي کچیرې د پلاوو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سراسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خنډ به رامنځته نه سي.
دواړه طرفونه اختیارات خپلو خلکو ته یا ورکړي وي یا ورکړي، ځکه چې افغانستان موضوع ډېره حساسه ده. ډېر ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې لکه ما د مخ وویل چې د سولې خلک باید چې ازاد وي او استقلال ولري، همدارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګر وایي که حکومت ورته د کار زمينه برابر نه کړي نو دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ډاله نن په مرکز ترین کوټ کې د یوې سولیزې مظاهرې لپاره راوتلی وو او پر دې مهال یې پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیږي نن د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 راڅخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای وبره پرمیټ غوښتل شوي دي. یو خواري نه ما کړې ده او نه کو نسته او نه یو کار شته.
انا خو په میاشت کې 15 پیدا شي یا 1000 پیدا شي نشي پیدا. څنګه وسال ماشه وسخه
په دې دوی میاشت نه په دې درې میاشت کې سم درته هم چې سم دې په خدای دې کده اگر د خلک ما ویني دا دي کمه ته دغه 2 روپۍ خواري کړي ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړنو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خیښه او خاله ویشي.
هغه خیښه خاله د یو کور درې نفرې مې لیکلي، درې ورونه یې په یو کور کې لیکلي دي. 2 کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم، ما پېژني، ما ته دروسه نه راکړلې و تاسې ماجري
یو ښه نامې دوکانونه لري. دغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوارو غریب مرسته نه ده. یو سړی دې ووایه چې ماته
رسېده.
د اروزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وایي دوی یو شمیر د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي چې یادو بېروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني.
دا ورونه مستحق دي. واقعیت دا چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 300 میاشت دپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بې ځای سوي دي. په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سوي دي. له دې وړاندې د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د شینوارو د قوم مشران وای په دې وروستیو 3 لسیزو کې لمرګونو او جنازو پراته بل هیڅ نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانۍ ورکړي خو په بدل کې یوازې تشه ژمنې ورسره شوي دي.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 2 لسیزو نه امنه یو د نسبي امن او کراری سا اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستۍ او جنگ جګړو او نارامیو یې کورونه، ښوونځي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړي دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل ځوانان دا 40 کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښت لپاره د سر او مال قرباني ورکوي خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوي ژمنې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له د وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو ولسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نه شو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لډلې شاه محمود شینواری وویل 2 لسیزې د شینوارو په ولسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریښی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کنډرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیکه ژوند کوي.
د تیرو جنگونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلی دی، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې دوه لسیزې دوامداره جګړه پکې و، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواري په خیمو کې په تاسې وګورئ د سرکې سره، هلته اوس هم یو زاړه هوټلونه دي، کړکۍ او دروازې نه لري، کلونه وشو په هماغه ځای کې پراته دي، تر اوسه پورې سرپناه مسله ورته نه ده حل شوې.
فرمانګل شینواری د دور بابا اوسېدونکی دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته یې درناوی وشي، او په خبره چې له خپلو حقونو تیرېدونکي نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولې کوم بل لاړ شي؟ دغه قربانۍ چې ورکو دغه د څه دپاره ورکو؟ که د دې وطن دپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق حقوق یې باید مونږ ته غشای میلاو شي. دا زموږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو دوو کالو کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسېدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوې ژمنې عملي نه شي، نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی، او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و، او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سوان توکو لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو د سوان توکو پلورونکو بیا د ازادۍ راډیو خبریالې ته ویلي دي چې په لویو لارو کې د طالبانو او دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث کیږي چې د دې توکو بیې لوړې شي.
د ژمي سخته یخنی خو د سون توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سون توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سون توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي، چې په پایله کې ډیری خلک د سون توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډېر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي وس توان نه لري، نه د زغالو هوا تا نه د ګازو توان لري، چې دوی ګاز واچي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دی وایي کلي کې مو جګړې وژني، خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 300 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي، نرخ آزاد دی، خو چې تیلس روپی روڑا سل روپی خرس که در سرانش نتانا پخته نوکی در خبال طول دی دولت کمزورتی ها ده که دولت آیات ولری ارزی که نرخدامه ولری ولکی روپی پور تخت سو گرفی خود تیلس روپی روڑا سل خرس که در سرانش نتانا پخته نوکی نشته.
در جمعی لر آرسی دو سر اپا کابل خرگو دبروز کرو گازو او آن در تیل و بایی در پام ورد لوری شوی دی. در لرگوی او دبروز کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی در دی لوی لامل پلوی لارو که در طالبانو او بیا دولت لخوا در لورو تعرفو ورکول دی.
تعریفی دولت 2300 یک تون زغال تعریفی دولت میخوره. اگم یک ازار باشه تعریفی دولت شاید تمیجی در که زغال ما 10000 بفروشیم، شاید 8000 9000 بفروشیم. 20000 با طالب بازی چی میگره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو گازو عمده بیا 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې، خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامې نمایش نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر خدمه هم دی کبر دی بگرمان و لحسنه هم نریکنی ولی دا زنده تاشتی ها و تن از دی محابرات و درد شها دخواه دادا که دا کم شخص شبکی که دی کبوان دی سیم و روشن و انتین و دست نوری اوی انترنیت بای دوری دی اوبال وقتی کم دا تنور خودون که منگو کرو تقریبا دی نشت شپگ نشت دی خد اکثر وقتی دی خد اکثر وقتی دا یام نشتن و خیلی دا که محابرات و درد و
روزگان ولایت جراوت ولسوالی سردار وجی خبره کوم روزگان ولایت جراوت ولسوالی خدی دا رقم دی ششلم پاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کی په دې روم یای د خدی سین بن سی یای وانت وانتن خوشته نمز بل کو شی وانتن بل شو شو شی ان شاء الله راته نه په شی پال دی ما دا پیغام دی نشستی وسلام
زکلی والا شنابه شلمن ولایت گنا دلی ولسوالی سخات هستا پیغام پریزگم کم سلور زره تولگی چی پا لور ولایت کی یعنی دیتا برخه پا لوی کندار خصوصا پا شلمن ولایت کی جوڑی ده مرددی حرکلی که و مرددی دیر زیاد منن دوی چی ده شلمن ولایت ده خوار و غریب و رستا پات ولستا دمر و لد و غد خزمت وستو نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالۍ د ټوله هلمند کم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغول دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اوازې جوړېږي مرد هرکلی کوو د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم سره برخمن شي زما د ټولو پلازونو ورونو او مشرانو سره دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي خپل ماشومان و دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې ولې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی پیدا کیږي
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ په خاورو دوړو کې شته
دا پروګرام د سپورت نړۍ له اونیس پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله متحد ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي له بلې خوا مرستندویې ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلي یمن ته د بشري مرستو مخه ونیسي صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي
امریکا وایي حوثي یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړې حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو د ملکي وګړو تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نشي یمن لکلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالرب منصور هادی له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه کسانی د لوګې له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ راغل ازادي راډیو او ری قلر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د سپورت نړۍ پروګرامونه خبرو خودشه به 4 بجې او 13 دقیقې دی. صفی الله ستانګزی ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د اعتراض په توګه د ولایت مقام مخته وړي وو او ویلې دا کسان د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې وژل شوي. په پکتیا کې وی ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او 4 نورې ټپیان کړي دي. د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي طالبانو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د غونځي په سیمه کې د ماین ځای پر ځای کړی و. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشیپونو د ازموینې نیټه ځنډولې. تا مواد د جنوري له 15 تر 19 ازموینه واخیستل شي، خو اوس چارواکو ویلي ښایي فبروري کې دا امتحانونه ترسره شي. ارګ ماڼۍ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. او په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 5 ورځې کمپاین پیل شو. تمه ده له 5 کلونو کم عمره 30 میلیونه ماشومان واکسین شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو درس د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي راډیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو لمړی تاسو ته د ازادي راډیو 19 پروګرام امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام وړاندې کوو.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګېډه کې چنجي لري دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجي درلو د استفراغ به کوه جوش نه ته باور ډېره خراب ده. کومو چې دا اوس د اعظم لاسې درو مې وایي زه بيخي درې دا ونه سم فکر مخ کې هوا سر کې دوی نه اوس هغه ته درې بيخي خلاص.
ولې د ماشومانو په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اړه خبرې کوو. له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چنجي هغه سي ستونزه ده چې کچيري په وخت سره درملنه ونی شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوی ماشومان ولیدل چې د کولمو چنجيو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پایل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو. ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپل ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما دا غوښمن چې دا اوس د تبستر ده د غوښنه چې چنجی دي.
سره کوم آلت لري چې راس کې چنجی؟
سره کوم آلت سیستم راخې کوم
بل څنګه نس پرسیدلای و
دغه چی خوراک نه خورجه نس پرسیدلای نس یما اس کی ته دوز بخ چنګ من سوای
څومره سره پازا بیس د دومره په تکلیف د چنجه لاسه
دا چنجه له لای استفراغ وکاو جوشنده ته و ډیره پراته
بیا اوس څنګه ده
کو اوس ده اوس اعظم لاسه اوس هغه پچکاریګان ډاکټران شهر کوي دا اوس دې بخي درو مې وای زې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کی
چنجه له چی شنه ورته پیدا سول
چنجه نه فکر مخ شنه پیدا سول دا غو نه لزنه فکر
مشمون دی پاک ساتل
مشمن وو پاک سات
د چنجي دواتي ورکه کنه بیا نور پاريز کوم شيان نور سره ورکه پاريزانه
فريزانه خودو د غوري زنه دي د غو پستي فخا کم غړه د غو ورکا د بيخي د خوراک فات ني خور له دوه قشقون فزور ور نور چي خور
څومره دنګر سره وخت د چیناس کی چنجي پیدا سول
ډیر دنګر سول هوا سر کې دونه وو دغه دوه درې ورځې بيخي خلاص ده
زیات دنګر سول
وو زیات دنګر سول
وی مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارت نه نو
پکور کی څو ماشمان لري
پکور خالی ماشم نرم ده
پدې څه سی ویډیو وس
د سپین سپین اٹاک نه رقم سپونه غونه رقم هغه او لخلې لاړی زی او خېټه پړسیږي او ډوډۍ نه خوري سما وشته سي
درد ملری کله چې ناس کی چونجی پیدا
درد دی او درد پکې سي تکلیف هم پازای مسره سوچ پم دلته مسره ډېر تکلیف کې ډېر زیات
مثلا څه رقم تکلیف کې
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړی هم سي زړی زړی به اس خوب لري
نن دې چې له خور جنې مزمنه څو بچی لري
مينځه بچی خو ناله کې شنه نه درکې چې وخت زر په ودا چای جوړي ورنه کنه دا زنه بناله کې
چې وګي سي بیا نو ناس درد کوي اته ماشومان چنجي در ودل نسکي
د سدوا غاټي جناکه شي مي منګه مياشت مياشتګه دوه ته تابلي درکو يا مشربه درکو دوه چنجي خطا کاونه د درې وړاکو ته متر سنه دي ورکړي
څنګه دي بیا چنجي لري
100 درصد لري چې وخت سمري د خلنه سپینلره نو خلارېزي د په مخ کې چې بالغ دې بالغ شي سپینې پیدا کیږي
ښه
ورڅ شي کې دوتنه
اشتیا
څنګه یې بیا ډیر زر وګ کې ډیر به کم اشتیا لک شیخ
د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې که د ماشومانو په ګیډه کې چنجي زیات شي د کانګو پر وخت له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګیډه کې چنجي ولې او څنګه پیدا کیږي
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا پا محیط کشتا خصوصا پا خاورو دولو که دا چنجیشتا کلا چه منگ دا چنجو حقی دا غذایی موادو سره آخولو یعنی غذایی مواد نپاکو و آخوری دا زی میده تا و دا میده نزی مثلا کلمو تا و پا کلمو که بعضی آن دا وینی تا داخلیگی و بلاخره سوگو تزی و پا سوگو که دا حق خپل مرحله تای کهی و بلاخره برترازی پا کلمو که و پا کلمو که دا دفاع پا فعال چنجی بدلیگی و مغده چه عمل تا تکسر کهی و زیاتیگی و بلاخره سبب تا مشکلاتو کهی
بله تاسو مشکلات یاد دوانه وکړه کراتوای چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي دل کوم سی ستوند سره مخ کې دلی سي
اول خدا د دوی ته منګه پرازیت وایو په مجموع کې ټول چنجي پرازیتونه دي پرازیتونه هغه اجسام دي هغه حیات اجسام دي چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارزواکی کمخونی او بلاخره په زوف باندې مساوي او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بلاخره خبره دی ترسه چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته تبید شي د چنجي د غوی د کلمو نو وستل کیږي او برته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپل ډیره خطرناک ده حتی باعث کیدی شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي مثلا ماشومان د نسل درد شکایت کوي بیشتایی لري بل دا چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته او په وخت اقدام نشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسیدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کېږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منځته راځي یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله غازات نشي خارجېده شدید استفراغات لري او کم جرایي مداخله ونشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کېږي.
بله په ځینو کورنیو کې لیدل کېږي کله چې د ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا یې مخ سپونه ایسي سپین سپین سي بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدم و اعراضو کې کیدای شي چې راشي په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چونجي کم وي د نظافت مراعات دی. که چېرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدغه رقم میوې کله چې ماشومانو ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د مینځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چینجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخ په ودو هیوادونو کې ترجیحا د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه یې لري. د همدې له خاطر که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. موږ د خاورو خځلو سره سر و کار لرو، نظافت ښه نه دی، موږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چېرته ماشوم مثلا تعداد چنجوی ډیر زیات یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اخته وي او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کلمو کې کتلات جوړوي چې کلمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی. خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکړو بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپله له منځه ځي.
بله د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او ویخوري یا مڼه پوست نه کوي او ویخوري یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې وخوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پریمینز بیا په دسترخوان کینی، نو د دل خاطر په غټانو کې چانس کم ده. خو هغه غټان چې به احتیاط وي او مثلا په پټی کې شاوتلې خوري نو چانس ده دشته چې د نس په چنجو وخت شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسه.
تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو لمیدان یوې بلې ونیزې ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیالیو لپاره 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي، خو آیا افغان کرکټ بورډ به لوبغاړو ته په دې لیگ کې د لوبېدو اجازه ورکړي؟ د آزادو مبارزو د ان اف جی نړیوال سازمان په نوي درجه بندۍ کې د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی د دریم کال لپاره یو وار بیا لومړی ځای خپل کړی دی. په دې اړه به د ښاغلي فیضی څرګندونه واوري، او که وخت نو د تیږې اچولو د لوبې په اړه به هم معلومات درکړو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو نن په متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا تمرینات له ایرلند سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره دي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 21مه پیل شي. دا سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې یو تن لوبغاړی محمد نبی دا مهال د استرالیا په لیګ کې لوبېږي چې ژر تر ژره به په تمریناتو کې برخه واخلي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې درې لوبغاړي د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لورې د ځوانو سفیرانو په توګه غوره شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله علي، کرشمه فقیری او یاسمین عرفانی له هغو لوبغاړو دي چې د ځوانو سفیرانو په توګه ټاکل شوي دي. ښاغلی مشعوف وایي دغه دریو تنو ته د آسیا کنفدراسیون له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د پاکستان په سوپر لیگ کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته واخیستل شول. د لوبغاړو د پیر مراسم پرون ناوخته د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې تر لسو زیات و افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له دې ډلې راشد خان، ارمان، محمد نبی، ساحل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد او نوراحمد لکنوال وپیرل شول. محمد نبی او نوراحمد د کراچی کینګز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پېښور زلمی او قیس احمد بیا د کویټي ګیلرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي فبروري میاشتې په 6مه نیټه پیلېږي او د مارچ میاشتې تر 22مې نیټې پورې به دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه به د خبرونې په دوام نور معلومات واورئ.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واوریدل د پاکستان په سوپر لیگ پی ایس ایل سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. د لوبغاړو د پیر مراسم پرون ناوخته د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شوي دي. د یاد لیگ بولې ته تر لسو زیاتو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له ډلې راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد او نوراحمد لکنوال وپیرل شول. خو آیا افغان کرکټ بورډ به افغان لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي؟ همدا پوښتنه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک وکړه.
په لومړیو کې باید ووایم چې دا ډېره خبره ده چې په نړیوالو او بهرنیو لیګونو کې د افغانستان لوبغاړو توجه کېږي او د افغانستان لوبغاړي اخیستل کېږي. د افغانستان لوبغاړي الحمدلله په ډېرو بهرنیو لیګونو کې لوبېږي. دا چې په پی سي ایل کې هم د افغانستان یو شمېر لوبغاړي اخیستل شوي دا ښه خبره ده، خو د افغانستان لوبغاړو ته یا د افغانستان کرکټ بورډ ته ملي برنامې لومړیتوب لري. وګورو چې د پی سي ایل پیلېدو په وخت کې موږ کومې ملي برنامې لرو او که نه. که چېرته موږ ملي برنامې درلودې نو تاسو بهتره معلومات دی چې موږ تر هر څه وړاندې ملي برنامو ته لومړیتوب ورکوو او ملي لوبغاړي په ملي برنامو کې ګډون کوي. دا لکه تاسو اوس ګورئ چې په بیک باش کې د افغانستان ملي لوبغاړي لوبېږي، لکه محمد نبی، راشد، مجیب او داسې نور. نو اوس ملي برنامه زموږ روانه ده، یعنې د ایرلند پر وړاندې لوبې دي. د هغې تمریناتي کمپ ته محمد نبی راغی او د دې سره څنګ کې راشد خان هم راځي، مجیب هم راځي، ځکه چې دوی به په ملي برنامو کې ګډون کوي او دې لپاره ملي برنامې لومړیتوب لري.
د ایرلند سره په لوبو باندې بمباس کوو، یعنی هدف دا دی که ملي لوبډله لوبه ونه لري له کوم بل هیواد سره، معنی دا چې دې لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې په دې لیگ کې ولوبېږي.
په دې حقله د افغانستان کرکټ بورډ کومه ستونزه نه لري. وګورو چې کوم لوبغاړي په هغه وخت کې کولای شي چې په پی سي ایل کې ګډون وکړي او کوم لوبغاړي نشي کولای چې په پی سي ایل کې ګډون وکړي. لکه مخکې یادونه وکوله چې موږ که ملي برنامې ولرو نو لوبغاړي به دلته په ملي برنامو کې بیا مصروف وي.
او د ایرلند سره د لوبو په اړه تاسو یادونه وکړه، اوس تمریناتي کمپ روان دی په متحده عربي اماراتو کې، دا سیالۍ درې یو ورځنۍ لوبې دي، په کومو کومو نیټو باندې کېږي او د کوم ټلویزیون نه به په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي؟
بله، د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د سوپر د اوډیا سوپر لیګ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا لوبې دواړو هیوادونو ته خورا مهمې او ارزښتناکې دي، او دغه لوبې به د افغانستان په قربتوب په عربي متحده اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. په ابوظبي کې د ویلو د چې لوبغالي اوس په تمریناتو بوخت دي، او د درې ورځو حتمي قرنطین وروسته چې په عربي متحده اماراتو کې همدا اصول دي، له هغې وروسته ملي لوبغاړو 13 ورځ رسما خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی ده او را روانو درېو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. یادې لوبې به د افغانستان په قربتوب د روانې جنوري میاشتې په 21مه او 26مه نیټه ترسره شي.
او د کوم ټلویزیون لایف هم خبرېږي داسې علیکم څنګه؟
بله، و دا لوبې به د افغانستان ملي ډر ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
دغه د لایف نشراتو په اړه باندې ځینې خبرې شته، د ملي ټلویزیون ته د کوم قرارداد له مخې نه ورکول کیږي یا ورکول شوی دی؟ دوامدار قرارداد دی کنه؟ په دې برخه کې کومه بولی وهل شوی ده؟ نور ټلویزیونونو ته د دې حق ورکړل شوی چې لکه تلګه په دې بولی کې برخه واخلي که څنګه؟
نو وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د مختلفو ټلویزیونو چینلونو سره اړیکې نیولې وي او دغه موضوع ورسره شریک کړي وو، خو ملي ټلویزیون وشه کولای چې ټول وړاندې دې برخې ته دام واخلي او پریکړه وکړله چې د افغانستان کرکټ بورډ سره دغه تړون ته حاضر شي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یادې درې نړیوالې لوبې په ژوندۍ بڼه هیوادوالو ته خپرې کړي.
او دغه درې لوبې چې د ایرلند په وړاندې باندې ترسره کیږي، د افغانستان په قربتوب په 21مه، 23مه او 26مه د شپې له لورې نه به ویکل د ورځې له لورې.
دا به د ورځې له لورې.
او 2020 کال لپاره چې وړاندې ویل کېدل چې د افغانستان د کرکټ لپاره به یو بخت کال وي، د ایرلند نه وروسته نور کوم هیوادونو سره په دې کال کې لوبې لرو؟
بله، په روان کال کې به ان شاء الله موږ زیاتې لوبې ولرو. له دې وروسته زیمبابوي او همداسانې د کال په جریان کې له استرالیا، سریلانکا، پاکستان، هند او ویسټ انډیز لوبغاړو سره موږ لوبې ولرو.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د آزاد مبارزو د ان اف جی سازمان په نوي درجه بندۍ کې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی د دریم کال لپاره یو وار بیا لومړی ځای خپل کړی دی. دا چې دا درجه بندۍ په کوم اساس کیږي او څومره مهمه ده، په دې اړه به د خغلی فیضی څرګندونه وکړي.
دا په نړۍ کې چې دی هر سازمان ځانته یو قانون او قواعد او دغه لري اصول لري، نو دا ان اف جی سازمان د نړۍ غوار ټاپ سازمان چې د ام ام ای لوبې د سره سره د دنیا نه ورزشکاران راغواړي او په دې سازمان کې ورسره لوب کوي فایټرانو سره، چې دا په دې اساس یعنی د هر ملک وا ویا کیلو فایټر چې راځي په دې یو کال کې دلته لوب هر دوه میاشتې بعد دلته لوب کیږي، یو میاشت بعد دلته لوب کیږي په دې سازمان کې. دوی بیا د کال اخر کې یعنی بررسی کوي، دسه اپډیټ کوي د غالکان چې په دغه یو کال کې ټاپ فایټر څوک چا ښه لوبې وکړي او څوک لوبېدلې ده په دې یو کال کې. بیا دوی چې کی درجه بندي کوي د دوی ترمنځ، چې په مثال په 40 نفرو کې یا په 30 نفرو کې چې څومره لوبغاړي په واو یا کیلو کې په دې یو کال کې راغلي لوبې کړي، دوی هغه درجه بندی کوي، هغه پی کوي، بررسی پی کوي، ګوري مشرانو نظر لاندې تیریږي، بیا وایي چې په ټولو کې دغه لګ بهترین او خو لوبید. بیا دا ټاپ فایټر په لاسو کې هغه تور کې بیا هم سي درجه بندی کې نه ها ماتام
او دا او دا د 2000 کال هغه درجه بندی د کنه
دا د 2000 کال د درجه بندی وبالو.
او فایز سپ تاسو درې کال سر په سر په انرژي سازمان کې په ټاپ لسو کسانو کې په لومړی درجه باندې راځي، امتیاز به درکې درته د انرژي سازمان کنه ایواز هغه یو ډول مانویات دي؟
دا امتیاز خاص امتیاز مونږ ته نه لري، دغه چې زه په د افغانستان له هیواد په شلو یعنی قوي قوي لوبغاړو کې د دنیا په سطح زه په اول مقام کې راځم، یعنی زه فکر وکوم دې نه ماته غټ امتیاز نور نشته. زه د دې سازمان عضویت لرم او له دې سازمان نه زه نورو سازمانونو سره یعنی معرفي کېږم. اول ته زه د دې سازمان په نوم یم. د دې سازمان ولې مسابقه یا لوبه چې زه ګټم یا بایلم بیرغ د افغانستان زما په وګوي. نو زه د دې سازمان عضویت لرم، ما دې سازمان سره قرارداد کړی او زه د دې سازمان ټاپ لوبغاړی یم. نو صرف ما ته امتیاز د دوی همدا دی چې زه خپل وطن ته مې دا افتخار کمای کړی دی. نور داسې مادي او معنوي دغه ماته نه لري، امتیازات نشته.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه فیضي صاحب، 2020 کال پایل شو، په دې کال کې به تاسې څو سیالۍ لرئ؟ په کومو کومو هیوادونو کې به وي؟ چا چا سره به وي؟ داسې معلومات نشته؟
دغه د جنوري په دې اخرو کې زما سیالۍ معلومیږي چې د کوم هیواد سره ده. نو ټول معلومات بیا زه تاسو ته وړاندې کوم. د دې سازمان له طریقه زه معرفي کېږم بل سازمان ته. دا سازمانونه یو بل سره څه شی دي؟ لکه په چیلنج غوندې مسابقه چې کوي، له هر سازمان نه د خپل وزن چې په کوم وزن کې لوبېږي د هماغه وزن ټاپ لوبغاړی معرفي کوي بل سازمان ته، اوچت سازمان ته. نو زه له دې سازمان نه بل سازمان ته معرفي کېږم او انشاءالله تعالی کوششونه به مې همدایي تمرینات چمتووالی صحیح نیسم چې وکولی شم ام د افغانستان بیرغ اوچت کم او خپلو هیوادوالو ته یو ځل بیا بریا راوړم.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی اوس هم د تیګ اچولو په اړه لنډ مطلب.
تیګ اچول ډیره خوندوره او په زړه پورې کلیواله لوبه ده. دا لوبه یوازې د ځوانانو او د قوي یعنی غښتلو موټو د خاوندانو لخوا ترسره کیږي. تیګ وشتل د هر چا د وس کار نه دی. زنې په چلو نورو مخکې کوي، خو زنې بیا وایي چې تیګه په زور سره مخکې کیږي. تیګه وارول داسې نه وي چې یو وړه تیګه راواخلي او لرې وغورځوي. دا نو یو غټ تیګه راخلي او ځوانان پرې د خپلو مټو زور او طاقت معلوموي. معمولا د غلوبه مازیګر کیږي. کله چې د کلي ځوانان له خپلو کارونو او بوختیا وزګار شي، نو په یو ځانګړي ځای کې راټول شي او د یادې لوبې کولو ته مټې راونغاړي. یوه تیګه راواخلي او هغه د لوبې د کولو لپاره وټاکي. کله چې د ټولو لوبغاړو خوښه پرې راشي، نو بیا لوبه پیل کړي. هر څوک چې تیګه لري وغورځوي، نو هغه د لوبې ګټونکی وي. کله چې یو لوبغاړی تیګه ډیره لري وغورځوي، بیا نو هغه ځای په نخښه کړي او کین نور لوبغاړو ته ووایي چې اوس نو تاسو زما ځای وولئ. بیا به زه راپورته شم. آن تر دې چې څو ورځې سر په سر هڅه کوي چې هغه ځای وولي، څوک ګټه خپله کړي. تیګه په څو ډوله ویشتل کیږي. یو ډول یې په یو لاس کې چې پورته نیول کیږي ویشتل کیږي، بل ډول شا طرف ته او بل ډول بیا د څنګ څخه ویشتل کیږي چې په ټولو کې یې د لاس پورته کولو له لارې ډیره عامه ده.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان اونې خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ڈنگو